افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي. ازادي راډیو د دې خبرونې ډیره برخه د ځوان فکرونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په پیل کې زنوري اسنوري ساتو پام راګرځوم د دې سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د راپورونو له مخې د بادغیس د قادس ولسوالۍ د ګلچین سیمه وسله والو طالبانو نیولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي نه ایران او نه سعودي عربستان کولی شي چې د یوازني ستر قدرت په توګه پر منځني ختیځ نفوذ ولري. د کاناډا پولیس وایي په تورنټو ښار کې یو ډرایور موټر په پیاده رو کې پر خلکو ور وسته چې په نتیجه کې یې لس تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. ته خبرونو تفصیل. د راپورونو له مخې د بادغیس د قادس ولسوالۍ د ګلچین سیمه وسله والو طالبانو نیولې ده. که څه هم د بادغیس چارواکو ازادي راډیو ته په دې اړه له جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه، خو د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیک ازادي راډیو ته د دې خبر د تایید ترڅنګ وویل چې په دې سیمه کې د امنیتي ځواکونو یو لوی مرکز و چې شاوخوا 200 تنه پکې ځای په ځای وو. د هغه په وینا کې وضعیت همداسې دوام وکړي، ښایي تر نن ناوخته ټول ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویږي. د بادغیس د ولایتي شورا یو بل غړي محمد ناصر نظري ویلي چې دو افغان سرتیري وژل شوي او پکتنه هم طالبانو لزان سره بیولیدی. د غراز په یو بل پیښه کې د بادغیس په مرکز کې تیر شپه د رای ورکوونکو د نوم لیکنې یو مرکز هم نامعلوم وسلوالو وسوځاو. د غزنی ولایت سیمه‌ییز چارواکي وایي دی ولایت تر جغتو او قرباغ ولسوالۍ او تیر شپه د وسلوالو طالبانو په بریدونو او نښتو کې د وسلوالو طالبانو د یو سر ګروپ په ګډون 8 وسلوال طالبان او 4 سیمه‌ییز پولیس وژل شوي دي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري پر جغتو ولسوالۍ د تیر شپې د برید پاړه وویل
تیر شپه شاوخوا دوه بجې پولیس د ټولو وسلوالو مخالفینو د غزنی ولایت د جغتو ولسوالۍ د قیاغ درې په تاسو کې د سیمه‌ییز فریق په دوه امنیتي پوسټو باندې ځینې خلک د نشته د ځوانو لپاره فرمان د کار تر پنځمې بجې پورې د امر لري. نو څه په کاله کې د سیمه‌ییز فریق په توګه تر ترتیب او ورسېږي او درې تنه سرتیران پاتيان دي. دا راز د وسلوالو د یو کارګروپ خاري صنایع په ګډون شته د سوال هم ورسېږي او د پاتيان د ځان په ترایي معلوماتو
خغلی نوری دغه راز وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د قرباغ ولسوالۍ په هند سیمه کې د پولیسو پر پوستو هم بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو لخوا په شاو تمول شول. د هغه په وینا په دې بریدونو او نښتو کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د دواړو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په فاریاب کې د جمعیت اسلامي ګوند پخوانی قومندان غلام فاروق قاطی او درې ساتونکي تیر شپه په یوه حمله کې ووژل شول. د فاریاب د ولي ویان احمد جاوید بیدار نن ازادي راډیو ته وویل چې جنرال قاطی د شپې په یوه بجه هغه مهال ووژل شو چې دوه بوشکۍ ماینونه پر ټانک وچاودېدل. ښاغلی بیدار زیاته کړه چې جنرال قاطی د المار ولسوالۍ په شیرینک سیمه کې د هغې پوستې له سرتیرو سره د مرستې لپاره روان و چې پرون شپه د وسلوالو طالبانو لخوا حمله پرې شوې وه. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د چپې درې په ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې د سری قطې قومندان وژل شوی دی. د کونړ د امنیې قومندانۍ ویان فریدالله دهقان نن ازادي راډیو ته وویل ګډو افغان ځواکونو پرون د چپې درې په سیدور سیمه کې عملیات پیل کړل چې په ترڅ کې د داعش ډلې د سری قطې سیمه ییز قومندان قاري زاهد چې په پیری مشهور وژل شوی او زیات اندازه وسلې او مهمات ترلاسه شوي دي. هغه زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو او ولسي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي نه ایران او نه سعودي عربستان کولی شي چې د یوازني ستر قدرت په توګه پر منځني ختیځ نفوذ ولري. جواد ظریف د خلیج د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې په خپلو کې خبرې پیل کړي. ظریف چې د دوشنبې د ورځې ناوخته په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا ته وینا کوله وویل په سیمه کې د یوازني ستر قدرت لپاره چې یو بل لوري لري کړو زموږ هڅو سیمه ورانه کړې او اوس د ډېره اړتیا ده چې دغه وضعیت بدل شي. هغه زیاته کړه ایران دې کار ته چمتو دی ځکه موږ کافي ستر، کافی زاړه او کافی پاخه یو چې دغه حقیقت درک کړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل دی یو هیواد له لوري د برلاسیتوب وخت تیر شوی. هغه د نوي سیمه ییز ډیالوګ د پیلودو غوښتنه وکړه چې د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو ترڅنګ ایران، عراق او یمن به هم پکې شامل وي. د کانادا پولیس وایي په تورنټو ښار کې یو ډریور کرایه شوی موټر په پیاده رو کې په خلکو وروسته چې په نتیجه کې یې لس تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. پولیسو او عیني شاهدانو ویلي چې داسې ښکاري چې دا یوه قصدي حمله وه، خو چارواکو د اوس لپاره په پیښه کې د تروریزم احتمال رد کړی دی. د عامه مسؤلیت وزیر رالف ګوډل تېره شپه په ټویټر په یو پیغام کې ولیکل، ښکاري چې د تورنټو د شمال په یوه څلور لارې کې د دا بوږنوونکې پیښه د کانادا د ملي امنیت له مسلې سره ارتباط نه لري. حکومت هم د تروریسي حملو ځانګړی خبرداری نه دی ورکړی. پولیسو د دغه موټر ډرایور 25 کلن الک مینیاسان معرفي کړی او ویلي دي چې هغه اوس مهال په توقیف کې دی. امنیتي چارواکي وایي مینیاسان د تورنټو اوسیدونکی دی او له پولیسو سره کومه جرمي سابقه نه لري. یوه عیني شاهد ویلي یو سپین مینی وان ډوله موټر یې ولیده چې پیاده رو ته ورپورته شو او خلک یې لاندې کړل، او بل ویلي دي چې له پیښې وروسته یې ټپیان ولیدل چې پر سړک پراته وو. د راپورونو له مخې په یوه روغتون کې د 15 بستر شوو کسانو حالت نازک دی. د پیښې له ځایه تقریبا 10 کیلومتره لرې د تورنټو په یوه بله سیمه کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو یا G20 د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه روانه وه. د کاناډا پولیسو ویلي چې لومړنۍ څېړنې ښیي چې د دواړو پیښو ترمنځ کوم اړیکه نشته. د ارمنستان د اوږدې مودې واکمن سرکیسیان استعفا خلکو په واټونو کې په تود هرکلی سره ولمانځله. سرکیسیان چې لس کاله د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې او تېره اونۍ د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی و، پرون د پراخو مظاهرو په ترڅ کې خپله استعفا اعلان کړه. د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان تېره ورځ د پلازمېنې ریوان د جمهوریت په چوک کې په زرګونو راټولو شوو کسانو ته وویل چې تاسو بریالي شوئ. هغه زیاته کړه په دغو اعتراضونو کې هیڅ یوه بهرني هیواد مداخله نه ده کړې او هغه د ارمنستان خالص مخملي انقلاب وباله. د ارمنستان پخوانی صدر اعظم کارین کاریپیتیان چې د سرکیسیان نږدې متحد دی د سرپرست صدر اعظم په توګه نومول شوی دی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته، پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com. لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو وویل، د خپرونې ډېره برخه هم د ځوان نسل اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام له کابل سټوډیو زما همکار اکرام الله اکرام مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
ستړي مشه درنو دوستانو، جوړ په خیر په دې هیله چې تیر یو ونی در باندې په خوښي او خوشحالي سره تیر شي وي. دا د ځوان فکر په یو بل ونی ځخبرونه کې مو زیک رحم الله اکرام هر کله کوم په دې هیله چې تاسو ټول خو سې د خبرونم را سره د تیر خبرونو په سیر تر پای واوري. نن د ځوان فکر په دې ونی ځخبرونه کې چې د ورځې د مسپخین تر 3 بجو به دوام لري، په ټاکنو کې په انتخاباتو کې ځوانانو په ونډه باندې غږی کو. د دې ترڅنګ د سپتنام د نوم لیکنې په پروسه کې دا کومه برخه چې کمرنګ ده په دې باندې غږی کو چې سکول پکار دي ځوانان په دې برخه کې سکول شي. تاسو به هم را سره په دې خبرونه کې برخه اخلي. نن را سره په دې خبرونه کې د ځوان خبرګون ټولنې مسول عصمت الله مسلم، د پکتوس ادبی ټولنې رئیس عدنان ساحل، د دې ترڅنګ مدني فعال حمید الله حکیمی او د افغانستان د ولسونو د ملي اجماع ویان رفیع الله انزور میلمانه دي. ټولو ته هر کله او خرق لاس وایم. ټول ځوانان دي او دوی خپل نظریات ورکړي. ټول ستړي مشه
کور مو ودان
ډیر زیاته مننه ژوندې اوسې درنو دوستانو. که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلئ، نو کولای شئ له میلمنو نه پوښتنه وکړئ، خپل نظریات را سره شریک کړئ. 0190 البته 0190 شل 15 سلویخت او 0800 822 1515 دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. کولای شي په دې را سره اړیکې ونیسي، خپل نظریات را سره شریکې په دې اړوند باندې او خپلې پوښتنې له میلمنو نه مطرح کړي. که پایلې له مسلم صاحب نه کو، مسلم صاحب په وروستیو کې زیات راپورونه هم دغسې موجود دي او اندېښنې هم په دې برخه کې زیاتې دي چې د سپتنام په پروسه کې ونډه د خلکو کمرنګه ده. دلیل کې د لشي او ځوانان ستاسو په نظر د خلکو د تشویق په برخه کې په دې اړه څه کولای شي؟
ډېر مننه کرام صاحب، سلامونه تاسو ته، ګرانو ملمنو ته او ټول اوریدونکو ته.
پاسل کې د ټاکنو کملړی چې پیل شوې ده او پیل شوه خلکو ته عامه پوهاوی نه ده ورکړل شوی. وروسته د نن چې دا لړۍ پیل شوه بیا د عامه پوهاوی چارې دوی پیل کړي دي او هغه هم په ولایاتو کې خلک اوس هم خبر نه دي. که خبر می کله چې د سب مرکزونو ته ورځینو ځینی ځان سره پاسپورت وړي، ځینی ځان سره پخوانی کارت وړي، ځینی بیا تذکیرې کاپی وړي، دا په خپل یو ډول خلک داسې په داسې تنګناکي ته خلکو قرارول او یا خلک راوستل دي چې دوی ونه کړای شي هغه ټارګیټ یا هغه هدف چې دوی ټاکلی. لکه 15 میلیونه وګړي باید په دې ټاکنو کې اول ثبت شي او بیا لاړ شي رایه ورکړي. په ډیرو لرو پرتو سیمو کې هغه ځایونه چې دوی ټاکلي چې ګواکې خلک به ورشي هلته بس ځان ثبت کړي، خلک لمخ کې ټاکنو نه او د پارلماني او نور ټاکنو نه ښې تجربې نه لري. ځینې وکی په وکیلانو باندې دي چې دوی یو مافیایي کړۍ غوندې جوړه شوې ده، یوازې دوی د خپلو منافعو شخصي منافعو په پار کار کړی او کار کوي او د خلکو ستونزو ته رسیدنه نه ده کړې. نه یوازې رسیدنه بلکې د دوی هغه شته حقوق یې تر پښو لاندې کړي. نو په همدې اساس دا لړۍ ډیره پڅه روانه ده. تر اوسه په ټول افغانستان کې 1 میلیون ته کسان نه دي رسیدلي. نو دا چې 1 میلیون ته اوس نه دي رسیدلي او د یوې یوه نیم میاشتې په ترڅ کې باید 15 میلیونه سب شي، دا یو خیال ده او داسې چارې په خیال باندې نه کیږي. صحیح ده حکومتي چارواکي او ویاندویان ډېرې بجیګجی کیسې کوي، خو په حقیقت کې خبره بل څه ده. دوی چې په کابل کې استقلال لیسه کې په اوله ورځ 3 نفر نشي ثبتولی، نو دوی به د غربان په ولسوالۍ کې یا به دوی به په خاک افغان کې لکه زابل کې یا به دوی دشت ارچي کې د کندوز یا دوی په نرنګ کې د کونړ کله داسې کسان سب کې. نو هغه خلکو ته عامه پوهاوی نه ده ورکړل شوی. دوی وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر هم په یو مرکه کې وویل چې مونږ سره هغه ژمنه چې شوې وه په وخت مونږ ته دا توکي راونه رسېد. لا دا یې وویل چې هغه کتابونه چې د سب لپاره چاپېدل دلته چاپ نه شو، په اتریش او په نورو هیوادونو کې هالند کې چاپ شو تر څو چې هغه را رسېدل او بیا دغه د عامه پوهاوي هغه کمی پاڼې چې دي. نو تاسو ګورئ چې څو ورځې د سب د لړۍ تیریږي. پرون چورلا کې پاڅېدل په کابل کې خلکو ته د عامه پوهاوي پاڼې وشیندلې. دا په خپل د دې پروسې د ټکنیتوب او په کې د خلکو د نوونډې څرګندونه کوي. په اصل کې دا ټاکنې د ځوانانو ټاکنې دي. په دې ټاکنو کې به ډېر ځوانان وکیلان راځي او ځوانان به په کې ډېره ونډه اخلي. د افغانستان ډېری نسل ځوان تشکیلوي. ارقام به 45 په اصل کې تر 80 ډېر زموږ نسل ځوان دی. په دې ټاکنو کې به ځوانان ګډون کوي، خو له بده مرغه حکومت هغه څنګه چې په رسنیو کې او هغه څنګه چې دوی ویل چې مونږ به دغه چمتووالی ونیسو چمتووالی نه دی نیولی. دا لړۍ به مخکې لاړه شي خو له ډېرو ننګونو سره به مخ
همدې باندې غږیږو. مسلم صاحب مننه، ژوندی اوسې، تا ته به بیرته راځو. عدنان صاحب که څه هم مسلم صاحب ځینو مسایلو ته اشاره درلوده، نور کوم عوامل کېدلی شي ستاسې په نظر باندې چې د خلکو ونډه اخیستنه کمرنګه ده په د ثبتنامې په پروسه کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. سلامونه اکرام صاحب تاسو ته په میز کې میلمنو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه ونیکي هیله وړاندې کوم. په دې ټاکنو کې چې مونږ د دې سبتنام د 2 هفتې را تېرېږي، که مونږ وګورو تقریبا داسې یو غیر رسمي احصایه سوې ده چې په دې 2 هفتو کې د 15 نه تر 40 زرو کسانو رجسټریشن کړی. یعنی که سړی په ټوله کې د افغانستان د وضعیت ته وګوري او د دې انتخاباتو هغه کیفیت ته وګوري، نو اصلا دا په نشت حساب دی. 45 زره کسان چې راځي په 2 هفتو کې، اغوی نام نویسی کی او خپل تذکری ری
انتخابات کمیسون د غشمیر چې تر دې دمه سپټ نام شوه د لسلور لکونه ډیر کسان
یاره نو دا خو باید دوی دسی وایي ځکه چې دوی خو هم ولست باید یو لاستر وړنه باید ولري ولست وایي چې ولست په قانوني سي او دا ښه خبر ده خ خبر دی چې ولست روحیه ورکول سي ځکه ډیر خلک نا امید دي او دغه تیر اتکلن پارلمان چې دلته درې کاله د خپل مودې نه اضافه وخت واړه او متاسفانه چې په اتیا سلنه خلک له دغه تی د اوسنی پارلمان نه په هیڅ صورت راضي نه دي ځکه چې هغه د ولست کمې هیلې چې وي چې د یو وکیل نه یو موکل تمه درلوده اصلا وکیلانو غوږ پې ونه ګراوه او ټول په دې کې بخت وو چې څنګه خپل شخصي ګټې تامین کړي څنګه لوی پروژې راوباسي او څنګه وکولای سي چې راتلونکي انتخاباتو ته چې د اوسنی میزان په میاشت کې ان شاء الله کې د سي دایر سي دې ته څنګه د سي زمينې سازي په سیاسي لحاظ باندې وو کې چې هغه یلته دوباره بیا لار پیدا کړي نو همدغه دلیل دی چې ولس ډیر ترغیب نه خېری راتلونکي انتخاباتو ته ټاکنو
د شفافیت په برخه کې نه باور فکر
کوي یعنی په ټاکنو کې ګوري په ټاکنو په اړه کومه غږیږي نو الته درې اصل ډیر زیات مهم دي چې ټاکنې باید سراسري وي دویم دا دی چې ټاکنې باید رڼې وي او بل درې مسل دا دی چې ټاکنې باید عادلانه وي دا چې سراسري د خو په اوسنیو حالاتو کې کومو د افغانستان د جنگي حالت ته وګورو نو سراسري خو ځکه نشي کېدلی چې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې جنگ دی نو دا به څنګه وکولای شي چې دا ټاکنې دي سراسري وي یعنی رڼې امکان لري چې دا ټاکنې دي شفاف وي یعنی کوم د سی وای چې په کابل کې په خاریاتو کې کچرته ټاکنی وسی خلک به ډیر کم تعداد رای ورکي اما کم تعداد رای به کېدی سی په شفاف ډول باندې پروسس سی بل اخره نتیجه به اعلان سی ولی په څنګ دي کې عادلانه هم نشي کېدل ځکه چې دلته یو خاص قوم ده چې اکثریت قوم دی دی ول سوکالو نه په دې خواته د جنگ سر لاسو گریوان دی هغه دانشي ویلې چې زه افغانم د می تذکره ده نو هغه بیا څنګه کولای شي چې راولاړ شي چې ووي چې زه په دومره یو سیاسي لوی برنامه کې چې هغه د پارلمان د لپاره ټاکنې دي زه په کې منهج د افغان رای ورکوم
ډیر زیاته مننه عدنان صاحب انزور صاحب تاسو سره زو تاسو په نظر باندې اوس ځوانان په دې برخه کې تاسو په نظر باندې څومره ونډه اخیستی شي تر څو خلک تشویق کې په دې برخه کې چې تر څو په سپتنام پروسه کې برخه واخلي ځکه مسلم صاحب وایي چې دا ځل په انتخاباتو کې تر ډیره ځوانان ونډ اخلي او ځوان وکیلان برازي
د لوی بخون کې خدای په سپیشلی نامه سلام تاسو او په بس کر سره درنو ملمنو قدرمنو وردونکو ته لکه څنګه چې مسلم صاحب یادونه وکړه واقعیت ځوان کوهل هغه برخه ده او هغه طبقه ده چې د هیواد په مرغونه کې د هیواد په جوړونه کې خورا ډیر زیات مهم او مرکزی رول لوبول شي لاندې بلګه ته وایم چې راتلونکو ټاکنې د ځوانانو لپاره په دغه ټاکنو کې د ځوان کوهل برخه خستل خورا مهمه او جدي موضوع ګڼل کیږي همدغه ځوان کهول او همدغه ځوان طبقه کې چیرې وکولای شي په ډیختنی ډول باندې د خپل راتلونکي نومان ته رای ورکاندې او هغه چاته رای ورکړي چې د دوی د غږ او د دوی د اراده سم تمثيل وکړي او د دوی ټپونو ته ملهم وګرځي نو د ځوانانو برخه په روانو ټاکنو کې خورا جدي ګڼم او باید د عامه په هوی لپاره د نورو حکومتي مسؤلینو سره ګډه باندې چون دغه پروسه یو ملي پروسه ده او د هغه چا لپاره موږ رای ورکوي چې زمونږ راتلونکي لپاره یو روښانه پیلام ګڼل کیږي نو ځوانان باید د نورو حکومتي مسؤلینو سره او د نورو هغه د ټاکنو د انتخاباتو د کمیسیون د مشرانو سره دغه بهیر سره باید په ګپ وګه قدم پورته کاندي تر څو په هیواد کې هم دغه راز د هیواد په ټولو سیمو کې سراسري رڼا او شفافه ټاکنې ترسره شي خو یو موضوع زه ما په نظر باندې چې ډېر مهم ورین موضوع ګڼل کیږي هغه جنگ او نامنی ده د ورور مخ کې ادونه وکړه چې جنگ نامنی هغه څه دي چې نه یوازې زمونږ د ټاکنو پروسې سبوتاش کړي بلکې هغه ډیر زیات ننګونې زمونږ په سیمه کې راولې کړي د چون دغه سړي خپل شاهد ما تیر کال د غوربند په سیګر د سوالي کې هغه په بکنه سره د تیرو ټاکنو کې یعنی د ګوتو په شمیر کسان را پاتېدل او د ټاکنو کې برخه واخیستل. خو هغه اکثره برخه او ډیری برخه چې د ټاکنو لپاره یا شرایط هم برابر ول، کارتون هم ورسره ول، خو له بده مرغه چې د جنگ او د نامنې له مخې ونه شول کولای چې په دغې ملي پروسه کې برخه واخلي. نو حکومت ته پکار ده چې راتلونکي ټاکنې د تلې په 28 نیټه باندې فکر کوم ترسره کیږي. نو د دغې پروسې د سپینوي لپاره او هغه روانې ننګونې او هغه خنډونه باید چې د ټاکنو په پروسه کې منځ راځي باید هغه ټول هوار کاندي، تر څو په شفافه ډول باندې او تر څو د هیواد هر وګړی چې د ټاکنو هغه شرایط چې پوره کړي دي هغه باید ټول برخه واخلي او هغه چا ته رایه ورکاندي چې په رښتینی ډول باندې د دوی د ټپونو لپاره ملهم ګرځي. او خدای مکړه داسې څوک نه باید راولي. تیر ټاکنو ته موږ ژوندی مثال ګڼلی شو چې د لکسرنګ دې ورور یادونه وکړه، هغه چا ته دوی رایه ورکړه او هغه څوک راوستل چې په واقعي ډول باندې ملي منافع په بالته ووهله او شخصي منافع او د خپل جیب لپاره کار وکړ.
زیات مننه حکیمی صاحب، تاسو څه نظر لرئ چې که څه هم په باس کې تر ډیره مطرح موضوع اوس امداده چې دا ځل به ځوانان وکیلان راځي، څه فکر کوئ چې برښتیا به همدغه سی وي؟ تاسو په کوم نظر یاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام تاسو ته او بیا د میز ګډونوالو ته او بیا د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته، زما په نظر لکه څنګه چې اوس دغه کومې ټاکنې چې شروع شوې دي کنه، دا زما په نظر امنیت ډیر خراب دی. لکه څنګه چې تیره ورځ هغه برچی کې 14 وشوله، نو د هغې نه وروسته هغه مرکزونه بند شول، بعضې مرکزونه وتړل شول، باید د دې امنیت په سمه توګه تامین شي. او بله خبر دغه ده چې تذکیرو نشتون، کله چې دوی مرکز ته خلک ورزی د ټاکنو مرکز ته یا هغه کارتونه چې توزیع کیږي دغه مرکز ته کله چې خلک ورزی هغه ته دوی تذکیره نه لري. او حکومت د تذکیرو ویش ورته محدود کړی دی چې تاسو به په ورځ کې تر 100 تذکیرو زیات نه شئ ویشلای. 100 تذکیره تاسو باید په یو ورځ کې توزیع کړئ. نو هغه کې دای شي چې یو ورځ کې ډیر خلک ورشي اما هغه ته تذکیره نه رسیږي او د تذکیرو توزیع د کارتو لیستره یو ځای یوسته ستونزمنه ده. او بل د رایو مرکزونه لکه څنګه چې اوس دغه کوم کارتونه چې ویشي دغه مرکزونه ډیر کم دي، بیخي کم دي. یعنی په هر ځای کې په یو ناحیه کې یو یا دوه مرکزونه نشتون ډیر کم دی. او زه خپل په دې باور یم چې دغه اوس پارلمان ته یا ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو ته به ځوانان کاندیدیږي، ځکه چې خلک د مخکې وکیلانو نه یا د مخکې ټاکنو نه ښه نتیجه نه ده اخیسته. کنه هغه بعض خلک دي چې هغه خپل رایې که په هر رقم د دوی نه اخیستل شوی وي، خو هغه خلک اوس په خپل رایې ورکولو پښیمانه دي. اما اوس خلک ډېر امیدونه لري تر څو ځوان نسل ته رایې ورکړي او ځوان نسل ودرېږي.
ډېره زیاته مننه. مسلم صاحب، څه فکر کوئ چې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځوانان به راځي، خلک به فکر کوي چې باور وکړي په ځوانانو باندې په داسې حال کې چې باور هم زیانمن شوی دی او داسې نوي کسانو ته به دوی ته څه فکر کوي چې لږ تر لږه تجربه یې په دې برخه کې کمه وي، خلک به څنګه راضي شي؟
بس بلک د پدې ننګونو کو بیا په هغه مسالو باندې خبرې وکړو. داسې مسله ده چې مخکې د دې نه چې تذکیري خلک ولري نه لرلې، لا په مرکز کې د 3000 افغانۍ باندې په کمیشن کارانو به ګرځېدل، بیا به تذکیري اخیستلې. اوس کوم تذکیري ورکول کېږي زموږ په هیواد کې خاصتا په سویل او لیدیس کې 90% خزي تذکیري نه لري، 50% ځوانان نه لري. هیڅ یو بیمانه شاده ورته په دې چاتری پښتنن د کړو تذکیره نه لري. هغه چې لوست دي او خونځي ته ځي پانتون ته ځي هغه د ضرورت په اساس اخیست دي، غیر دغه نه دوی تذکیره نه لري. کله چې دوی تذکیره نه لري که نه همیلونه کسان پرې ټاکنو کې ګډون نه کړي نو دا ټاکنې بې معنی دي. که سختګي ټاکنې خوې دي او کنه نو دا به څنګه وشي چې په پیونی ممیش کې نه حامل نه کسان عقلن دلته سات شي. بل ستونزه چې د امنیت ستونزه ټول یادونه وکړه، خو د امنیت ستونزه سره جوخت د دې لامل شته چې خلک ناراضي. یوازې د امنیت نه ډاریږي، بیا نام نسیمونه راتلای شي، خدا کوم سټیکر چې په تذکره لګول کیږي دا خپل د دوی د څو ښکارندوی نه کوي چې دوی ته مارک تنه. کله چې تل راشي سټیکر پیو لګي خو مسلوال مخالف سپین ته تذکره غواړي چې راکه تذکره د ښار ته تلله هلته یې درنه غوښتې د اوس دلته راکه که تذکره ورکوي استیکر پي خو که مړې نه کړي نو د مرګ نه یې بته رهي یا به کلي نه شړې یو څه زیان به ورته رسوي دا خلک یې خپله په داسې یو دورایي کې اچولی دي چې دا کار وکړي او کوي ونه کړي ځوانان هم مونږ چې هیله مند یو چې ځوانان پکې ګډون کوي خلک اوس یو څه تجربه لري د تیرو ټاکنو نه په همدې اساس هغه ځوانان ممکن چې انتخاب کړي چې مخکې زه له دوی په پارلمان کې شتون نه و دوی ګډون نه و کړی یو څه باور به په هغه ځوانانو وکړي چې عقلن په ټولنه کې یو څه کړي وي اجتماعي کارونه یې کړي وي د خلکو سره راشه درشه ښه وي یا خدمات وړاندې کړي وي په دوی به باور وکړي خو یو شیبل هم دی هغه لوستې ځوانان او په کار پوه ځوانان که راتلونکي پارلمان ته راشي خو د افغانستان دغه شته ستونزو ته به یو څه د مرهم پټۍ کېږدي او که بیا هم دغه خلک چې اوس دي چې په میلیاردونو ډالر ورسره دي جالبه قصه دا ده چې په کابل او ځینې ولایتونو کې دا دوه درې ورځې یو شمیر پخواني وکیلان په دې بوخت دي چې یوه تذکره تانه اخلي یو نیم زر افغانۍ اوس درکوي او بیا نور هم درسره واده کوي ته به تذکره هغه ته ورکوي کاپي تا ته درکوي ځان سره یې ساتي او په همدې اساس هغه زر تذکرې پوره کوي چې ځان نومان کړي او دا تذکرې له ځان سره ساتي په هغه ورځ ورته ټیمونه یې جوړ کړي دي ټیم لیډران یې ورته جوړ کړي یو بل ډول کمپاین انحصاري کمپاین یعنی د خلکو افکار د هغوی رایه د هغوی هغه څه چې د احساس نه یو چا سره همکاري کوي دا دوی په پیسو اخلي په یو نیم زر افغانۍ زه نه پوهیږم چې قانون څه وایي په دې برخه کې خو حکومت دې په دې برخه کې باید د ټاکنو کمیسیون باید په دې برخه کې غور وکړي چې خلک ته په یو نیم زر افغانۍ باندې په انحصار کې نیسه او بیا هغوی مجبوروه دې ته چې تا ته رایه درکړي آیا راتلونکي کې به دا نمایندګان یا دا وکیلان زموږ در ته دوا شي او که څنګه نو که داسې مسله یې نو بیا هم هغه ځوان کول کوم چې لوستې دي بیا هم رایه نه اخلي همدغه ټیکهداران به راځي او دوی به بیا هم هغه خپلې معاملې شروع کوي نور مسلې دا دي چې ننګونې هغه کسان چې په ولایاتو کې په عجله ګمارل شوي دي کارمندان دي حتی دوی په دې نه پوهیږي چې موږ څه کوو ناست دي چوکۍ کې درې کسه ناست دي یا ورته چې ښه راغلاست بل وایي تذکره دې وښیه بیا په دې نه پوهیږي چې خلکو ته څنګه ووایي چې ستا کومه تذکره په کار ده بیا نو زنګونه وهي ټیم لیډر ته او کله مرکز ته لا رئیسان د ځینو ولایتونو په دې نه پوهیږي چې دا تذکره کاپي راوړي اصلي راوړي څه وکړي دا یو ستره تشه ده
ډېره زیاته مننه مسلم صاحب ساحل صاحب که تا ته راشو ډېر تاکید چې په دې کېږي چې ځوانان باید راشي پارلمان ته دا ځل تاسې په کوم نظر یاستئ چې په داسې حال کې چې لکه څنګه چې مسلم صاحب وویل تذکرې له اوسه اخیستل کېږي په پیسو باندې د دې تر څنګ په ولایتو کې د مافیا موجودیت او د پارلمان د پخوانیو وکیلانو بیا ودرېدل ولسی جرګې ته نو په داسې یو حالت کې به یو ځوان چې هغه په دغه شکل باندې امکانات هم نه لري څنګه به دوی وکولی شي چې
زما په نظر باندې مونږ دوه ټاپک لرو یو دا ده چې ځوانان دي چې باید پارلمان ته راشي چې دا خبره د ارمان په حد کې صحیح ده چې مونږ یو ارمان ولرو چې یاره زموږ راتلونکی پارلمان د ځوان واوسي او بل دا ده چې عملاً ټاکنې دي دا دوه جدا موضوعات دي خو زه غواړم چې د ځوان په رابطه باندې اول ووایم دا چې په دې کې خو هېڅ شک نشته دی که هغه ځوانان دي که هر څوک دي په دې باندې متفق دي چې ځوانان هغه د ټولنې قشر ده چې د بشریت په تاریخ کې جذري تغییرونه راوستلي جذري تغییرات فقط ځوانانو په ټولنه کې راوستي یعنی دا هیڅ وخت شوي نه دي چې ماشومان دي راولاړ شوي یو ټولنې ته دې مثبت لوري ته بدلون ورکړی او یا دا دي چې سپینګیري دي راغلي نو همدا ځوانان دي چې ټولنې ته مثبت جذري تغییر ورکوي نو په دې کې خو هېڅ شک نه لرو اما دا چې اوس ځوانان ټاکنو ته نومانسي او غیدی رائے واخلی او بالاخره د پارلمان ته راسي دا په عمل کې لږ ستونمن ښکاري دا کار یعنی ناشونی نه ده خو ځوانان دي ناهیلي کېږي نه یعنی ځوانان دي خپل انرژي خپل قوت دي په کار واچي امکان دا لري چې د دولت دا وسنۍ کمې څرګندونې چې د ځوانانو پرابطه دي، یعنی په خپل رئیس جمهور هم ځوانانو ته ډېره پرایورټي ورکوي، دا وایي چې موږ آینده کابینه کیدای شي چې هغې د ځوانانو نه ډېره زیاته تشکیل شي. او دا ده چې که موږ کابینه وګورو، 11% کابینه زموږ هغه ده ځوانه ده، او 15% زموږ ادارات ځوان دي، او بل دا ده چې 70% مشاورین چې موږ اوس په دولت کې لرو هغه ځوانان دي. دا نو په دې معنا ده چې د ځوانانو راتلونکی ان شاء الله چې ډېر روښانه ده. خو دلته اوس په خپل په تخنیکی اړخ باندې سړی خبره وکړي، تخنیکی اړخ دا ده چې اصلا د تذکیرو نشتون په افغانستان کې یو دومره لویه ستونزه ده چې دولت چې څومره لازم او هغومره فوکس نه دی پرې کړی. ګورې په تیرو دغه دوه دورو کې، یعنی په دې تیرو 12 کالو کې 15 کسه واجدین د شرایط دي و چې هغې د په ټاکنو کې برخه واخلي. 11 میلیونه کارتونه تقسیم سو، په 11 میلیونه کې یعنی 2-3 میلیونه خلک داسې وو چې هغوی رایه ورکولې. دا نور ټول اصلا د انتخاباتو ټاکنو باندې عقیده ځکه نه وه چې عامه پوهاوی په کلو کې نه ده شوی. دا اوس پورې زه 2-3 کاندیدان داسې پېژنم چې دا اوس پورې دوی ته ټاکنې یو معما ده. دا پروسس چې څوک به چېرته رایه ورکوي، څنګه کیږي، ولې به داسې کیږي، یعنی دومره ډېرې پوښتنې ورسره دي چې اصلا څوک په دې پروسس باندې صحیح نه دي پوهې، په خپله نوماندان نه دي پوهې. نو دا په دې معنی چې عامه پوهاوی په نشت حساب دی، بالکل نه دی سوی چې باید سوی وای، ځکه زمونږ خلک ډېر قشر زمونږ د ټولنې هغه نالوستي دي، ډېر محدود خلک لوستي دي چې هغه خارونو کې اوسېږي. ولې زمونږ 8 میلیونه واجد د شرایط خلک هغه په کلو بانډو کې اوسېږي. دغه 15 میلیونه انسانانو کې چې دوی ریجستر شوي دي او دا سوي دي چې دا خلک کولای شي رایه ورکړي، واجد د شرایط دي، هغه 8 میلیونه په کلو کې اوسېږي. دا چې اوس یو څوک په کلي کې تذکره ځکه نه کاروي چې هغه پوهنتون کې داخله نه کوي، دولت ته عریضه نه کوي، قرار خپل عادي ژوند کوي، او په عادي ژوند کې اصلا د تذکرې ضرورت نه پیدا کیږي. یعنی دغه 10 میلیونه تذکرې هیڅوک نه لري اوس، او دا امکان نه لري چې دا د بده یو میاشتې او نیمه میاشتې دا تذکرې توزیع شي. یعنی که دا کیږي نو دا کیدای شي 15-16 میاشتې زمان واخلي. نو دا په دې معنا دی چې راتلونکي ټاکنې له ډېرو ننګونو سره مخامخ دي. که دولت چیرته ډېر سریع او قاطع او ډېر کویک اکشن په اصطلاح وانخلي، یعنی امکان دی ولري چې راتلونکي ټاکنې بیا خلکو ته قابل دي قبول نه یو، دا داسې یو پارلماني چې هلته به د انتخاب په ځای به ډېر خلک تصاوی راغلي.
ډېر زیاته مننه ساحل صاحب، ژوندی اوسې، لنډه دمه لرو، لاغې وروسته بیا هم راګرځو.
ځوان فکر.
متاسفانه دموږ پانتون نه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تعقیب کوم، چې متوجه اوسې مالو ته قانون باید تطبیق کړل. د قانون تطبیق سي
انان چې دا د ملت ملاتړ دی، که د ملت ملاتړ څنګه نو ټول نن دي حساب څنګه دي، څه په مختګونه سوي دي، کرکټ، فوټبال،
بعضي ډېر بهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو. که په دې شانو کې خپل وخت ضایع نه کی، په دې هیله چې هغه کچې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما وزګار دی، دغه سنځل افغانستان څخه ټول شي.
هر څه شنبه د ماپښین له 2 تر 3 بجو پرې په ژوندۍ بڼه لا ازادي رادیو نه.
درنو دوستانو، یو وار بیا هرکلی تاسو د ځوان فکر اونیزي خبرونې ته غوږ یاستئ. نن په دې خبرونه کې په انتخاباتو کې د ځوانانو په ونډه باندې غږیږو. د ځوان خبرګون ټولنې مسول عصمت مسلم، د پښتو ادبي ټولنې رئیس عدنان ساحل، د افغانستان د ولسونو د ملي اجماع ویان رفیع الله انزور، او مدني فعال حمید الله حکیمی را سره په دې خبرونه کې میلمانه دي. لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه، که تاسو هم غواړئ په دې خبرونه کې نظریات را سره شریک کړئ، نو را سره اړیکې نیولی شئ. 0599-45-30-25 زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي، کولی شئ را سره برخه واخلئ. انزور صاحب، تاسو ته راځو. لکه څنګه چې مخکې په دې برخه کې خبرې وشوې، خو اوس ځوانانو ته څه کول پکار دي چې لږ تر لږه د عامه پوهاوي د لارې نه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي تر څو ولسي جرګې ته او د ولسوالۍ او شوراګانو ته په کار پوه خلک ورمعرفي کړي. دې نه مخکې چې ته دې پوښتنې ته ځواب وایي یو اوریدونکی لرو. بلې سلام، جوړ په خیر. مننه، خوشحاله اوسې. څوک له کومه ځایه؟
زه حقیار خبرې کوم د ننګرهار را چین ولس.
مهرباني حقیار صاحب.
زمونږ داسې د انتخاباتو مسله ده چې ځوانانو لا دې چې باید چې ورکړ شي او باید چې د انتخابات ضرور شي، تذکرې زر زر لا چې ورکړ شي. نامنی را ډېره ده، راته داعش ته، بل درب ته، مهراته او دانشی کولای چې بس یو ځل سیل سره لاړ شي. خو بس دې ته وایي دا زړو زړو خلک چې کوم کېمات کې بس دوته وایي چې بس زر شي ځوانانو له ونډه ورکړه چې چټک او زر په ښایسته خلقت او اخلاقو باندې حکومت مخې ته بوزي ان شاء الله تعالی.
ډیره مننه حقیار صاحب. کور ودان حقیار الله چین ولسوالۍ نه. یو بل اوریدونکی هم لرو. بلې سلام، جوړ بخیر. سلامونه، زما غږ لرئ؟
بلې،
مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک له کومه ځایه؟
ورور ګل کاکا د وردګو د سید آباد ولسوالۍ نه.
ګل کاکا دې په خیر راشي. تاسو د خو اوسئ. مهرباني، د موضوع په اړه څه نظر لرئ که کومه پوښتنه؟
دغه اوس دغه ټول افغانستان په دوه پورې باندې تقسیم دی، لکه یو حکومت دی او یو د باندې خلک دي. باندې خلک کل هم د هغه سره دي، طالبانو سره دي. روسه دا کنه دغه نه څلوېښت میلیونه نفوس د افغانستان چې دی په دو ټولو کې د حق د رایې ګیرۍ نه میلیونه حق لري، لس میلیونه حق لري. که دغه نه پنځوس نه څلوېښت میلیونه ټول حق لري، که دا نه څلوېښت میلیونه ټول حقدار وي نو بیا په دغه میلیونو ټاکنو باندې څوک حق دی؟ هغه نه لري، د رایې نه لري. دوهم دغه رایې چې ورکول کېږي دا خو پوره داسې خبره نه ده چې یو سړی ورشي هلته په نمونه نمونه د خروار پر اوسه د خلکو ګوتې ابل کال د خلکو ګوتې پرې غوتې نه شوې. او دا چې بیا دلته پاز مثال د هغه نه خلک ورتي او رایه ورکوي دلته د خلکو د اول بار کې ګوتې غوتې شوې، په بل وار کې بیا پېواژ وي دا سړی.
ډېره زیاته مننه ګل کاکا، ډېره زیاته مننه. د دوی نظریاتو یو وروستی اوریدونکی بلم راخلو. بلې سلام، جوړ په خیر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک له کومه ځایه؟ مهرباني. مهرباني، که خبرونه مو تعقیب کړي وي په ټاکنو کې د ځوانانو په ونډه باندې غږیږو، که پوښتنه لرئ یا نظر لرئ مهرباني وکړئ.
ډېر ښه شیان انتخاب کړی دی، فقط زه یو پیام یو غوښتنه لرم ټول ملت نه. هغه دا چې وروره په دې وطن کښې خو مشرانو دا وطن خراب کړی. هغه چې ځان ته رهبران وایي که چپیان دي او که راستیان دي، ښي پلوه مشرانو او دا چپیان ټولو، ځکه چې هغه خلقان پرچمیانو هغو به ځان ته چپیان ویلې، هغو خپل باداران راوستل لس کلی دا وطن تکه
تکه کړ. دانور چې راغل دا نه راوستل نو دا وطن تکه تکه کړ. موږ په انتخاباتو کښې د ځوانانو په ونډه باندې غږېږو.
بلې، زما هدف هم همدغه دی، همدغه ټیکي ته راځم چې فقط موږ ټول همدا توقع لرو. زه د ملت نه ثبات معلوم دی، زه داسې فکر کوم چې نوي فیصده خلک هلته پنځه نوي فیصده خلک په همدې عقیده دي چې له خیره ځوانانو ته برخه ورکړو، دا نوي وکیلان چې له خیره دا رهبري د دې وطن چې دوی په لاس واخلي، نو انشاءالله انشاءالله دا وطن به خدای جوړ کړي. او داسې ځوانان چې هغه دی داسې سړي زوی نه وي چې پلار یې شپږ تذکرې لري، د امریکا تذکره مو لري او د اروپام تذکره، او داسې پلار یې قومندان هم تېر شوی نه وي، پاټکین نه وي، سفارت ته ځوان وي،
ژوندے
اسی علی ورور د لغمان نه د دوی نظر خب انزور سے تاسو ترازو لکه څنګه چې علی موویل چې دا ځل لک تر لګه زیات خلق د دې لپاره هڅه کوي او کار کوي چې ځوانانو ته ډیره زیاته ونډه ورکړي. زما مخکنی پښتنه په دې ډول و چې په داسې حال کې لکه څنګه چې مسلم صاحب ویل چې تذکیرې په پیسو اخیستل کیږي او د مافیا موجودیت هم دی، نو په دې صورت کې ستاسو په نظر باندې څنګه کېدلی شي؟
ګور اصلان د ځوانان لپاره د افکار د اکرم سب چې د مخکنی پښتنې تبدی لومړی جواب درکم لغین وروسته به په دې موضوع بل موضوع باندې وغږیږم. ځوانان باید خپل مسولیت وګڼي او خپل ایماني دنده وګڼي ترڅو د عامه پوهاوي د لړۍ بخي پراخ شي او ټول عامه پوهاوی ترلاسه کړي او دا وګوري او دا ووایي چې پټاکون کې برخه اخیستل نه څمانه پټاکون کې برخه اخیستل نه باید موږ څومره لازمه ده او همدغه راز باید موږ ته څه کول پکار دي چې د خپل غریښتونی اساس راولو. او بل د ځوانانو برخه په روانو ټاکنو کې لکه څنګه چې مسلم صاحب یادونه وکړه د مافیایي او د هغه چا شتون چې هغوی تذکرې چې هغوی کارتونه په ډالرو باندې اخلي په افغانۍ باندې نه، البته هغه کسان دي چې هغوی یو ځل تاریخ ته شرمېدلي دي خو له بده بخته چې روانه ټاکنې بیا هم ځینې کسان دي چې د هغوی شای نیولې ده یو دوه روپو په خطر باندې. که چېرې واقعیت ځوانان او په ټوله کې افغانان غواړي چې د خپل هغه د زړه له کومې او هغه څوک راولي چې په واقعي ډول باندې د دوی اراده په سم ډول باندې په ولسی جرګه کې تمثيل کاندي، نو دا باید دوی موضوع ته اصلا نشا کاندي او سم کس راولي. او بل د موضوع چې د اوسمهال چې په واقع کې دی هغه د ولس دروغجن استازي په اسلام باندې ریښتینی استازي مونږ نشو ویل ځکه چې مونږ ته ټوله ته معلومه
ولس راي ورکړي.
هغه یو وخت کرای ورکړي چې دوی ته غیر غوخه کړی دی او سینو ته شروع کړی دی په خې وادي ورکړي. لکه اوس مهال چې هم په روانو انتخاباتو کې د روانو انتخاباتو لپاره دسي غوړي غوړي وادي ورکول کیږي چې مونږ به اسي وکړو مونږ به دسي وکړو، خو به له بده بخته کله چې وخت ورسیږي دوی هر څه ترشا کړي او هغه څوک به رمخته کاندي چې هغه د خپل د کاکازوي د خپل د تروزي او هغه چا چې راي ورکړي دا او د هغه چا ګوته چې د په خاطر باندې په ټاکنو کې پرشوي دا اصلا غږ ناوري او د خپل عیش نو ژوند لري غاصبین چورواکي وزرواکي هغه څه دي چې لبه د مرغه لبه د مرغه به هم غاړي چې د ولسی جرګي هغه څوک خپل کاندي د هغه چا په خاطر باندې او د هغه شي په خاطر باندې چې د غوښتن کې دا او د غوښتن نه مشروع ده.
ډیره زیاته مننه کور دی ودان حکیمی صاحب. متاسف فکر کوي چې لکه څنګه چې انزور صاحب وویل چې تیر ځل غوړ غوړ وادو باندې خلک وغولېدل، فکر نه کوي چې دا ځلې به بیا ممدغه سي ولس به بیا ممدغه سي دوکه کړل شي په غوړ وادو او لګ تر لګه لکه څنګه چې مسلم صاحب ویل چې تذکيري سر لوسه خرسيږي، نو دا د دې دغه نه دي سرګندونه نه کوي چې بیا به د خلکو غولول شي؟
بله بالکل، خو تر دې د مخه چې خلک غولول کیږي باید د دې په اړه باندې مشوره وشي. د ټاکنو پاره باندې باید خلک مشورې وکړي، باید ځوانان شوراګانې او د کلیو شوراګانې دایری شي یا منځته شي کنه چې هغه د دوی په اړه باندې مشورې وکړي چې موږ باید چا ته رایه ورکړو څوک موږ ته خدمت کولای شي. او که دغه سوي چې همدغه سې بعض خلک وغولېږي په دې باندې او دوی بیا هغه رایه وکاروي، د دوی به بیا همدغه سې که په دې انتخاباتو کې هم د دوی نه ګوتې یا غوږونه هر څه که غوڅ شي بیا به هم دوی ته هیڅ خدمت نه کیږي. اما که چیرې دوی مشورې وکړي، د دوی شوراګانې دایر کړي چې په دې کې د ځوانانو شوراګانې د کلیو شوراګانې او مدني ټولنې ډېر رول لري، نو دوی بیا کولای شي چې عامه پوهاوی دلته رامنځته کړي. کله چې دوی د شوراګانې دایر کړي دوی ته خپل کس باید وټاکي چې څوک موږ ته خدمت کولای شي. دوی نور په دې پیسو باندې باید ونه غولېږي، باید پیسو پسې لاړ نه شي. کله چې هغه مخکې انتخاباتو کې دوی ته پیسې ورکړل شوي یا غوړې وعده ورکړل شوي کنه هغه ته بیا خدمت ورته ونه کړل شو، نو دغه نه باید دوی پند واخلي او اوس دغه څه وکړي چې هغه مخکې چې تیر دي دغه نه پند واخلي او اوس یو ځوان نسل انتخاب کړي او د خلکو په وادو باندې ونه غولي.
مسلم صاحب د دې ترڅنګ لکه څنګه چې حکیمی صاحب وویل چې د ځوانانو ټولنې باید لکه تر لګه په دې برخه کې کار وکړي، مشورې وکړي او خلکو ته ما پوهاوی ورکړي چې دوی چاته رائے ورکړي او کوم ډول خلک د خپل استازو په توګه وټاکي، سوشل میډیا په دې برخه کې ستاسو په نظر باندې څومره مهم رول درلودی شي؟
ډېره مننه اکرام صاحب.
د ګل کاکا او علي ورور چې لغمان او د میدان وردګو نه اړیکه نیولې وه د ملت د زړه خبرې وکړه. رښتیا نه باید پاټک سالاران او هغو غاصبینو او هغو ټیکهداران ته چې نیکونو نیکونو موږ باندې راج کوي او بیا هم راج چلیږي او بیا هم په دې کورسیو باندې ناست دي دا باید راوغورځول شي او دا د ځوان نسل او لوست نسل راغورځولی شي په څه په خپله رایه او په خپله مبارزه. زمونږ دنده د ټولنو دنده د مدني فعالانو دنده همدا ده چې فیسبوکونو له لارې د شوراګانو له لارې او خلکو ته باید داسې پوهاوی ورکړل شي چې تذکرې واخلي او دې ټاکنو کې ونډه واخلي. که ونډه پکې واخلي او که وانخلي دا ټاکنې کېږي. کله چې ټاکنې کېږي نو بیا نو اړینه ده چې ونډه پکې واخلي. که څه هم یو شمېر کسانو فیسبوکي مبارزې شروع کړې دي نه پوهېږم چې ټاکنو کمیسیون یا د کمپاینونو د قانون څه وایي څه څرګندونې کوي. دوی سم بنرونه کلکې څه په کوڅه او بازار کې کلک کوي په فیسبوک کې کلک خو یو شاده دا کوڅه بازار نه فیسبوک موثریت ډیر دی. که تاسو سره 5000 دوستان یا څو فیسبوک جوړ کې خو کمپاین دی روان ده د دوی باید مخنیوی وشي. یو بله خبره دا ده عامه پوهاوی د ځوانانو دنده ده. دنده یوه او دنده به یي که دا ونه کړي نو کوي څه. فیسبوکونه او هغه نور رسنۍ چې د دوی په لاس کې دا تا رادیوګانو ته ځي ټلویزیونونو ته ځي باید عامه پوهاوی ورکړي او د خپلو کورونو نه باید شروع کړي. اول خپل د کور غړي بوزي تذکرې ورته واخلي او چې تذکرې لري هغه ثبت کړي. دا زمونږ ایمانی او وجدانی دنده ده. یوه ستونزه چې ګنګوسی دي د کوم سیاسي ګوندونه مطرح ګوندونه چې په افغانستان کې دي ځینې غواړي چې په دې ټاکنو کې پراخه ونډه واخلي خو ځینې بیا سبوتاج کوي کوشش کوي چې دا ټاکنې په شکل د اشکالو بدنامې شي او دوی چې کومه طرحه لري اوس داسې ګونګسې شته چې یو اجماع دوی رامنځته کړې ده. دا اجماګانې کلونه مخکې دومره ښې نه وي او پایلې هم ښې نه وي. دا چې څلوېښت کاله سره ډزیږي دا د همدې اجماګانې وې چې په شیرپور کې او په وزیر اکبر خان کې دې ځایونو کې نیولې وي او رقم رقم شوراګانې دوی جوړې کړې وي. که بیا هم د دې ټاکنو په مخ کې دا 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 ګوندونه دا ټیکهدار ګوندونه او دا وابسته ګوندونه بیا هم راغونډېږي او داسې څه کوي حکومت باید اوس نه لاس په کار شي. نړیواله ټولنه اوس نه لاس په کار شي. که څه هم هغه ملت نه دی نن فیسبوکي او نن رسنۍ ملت دی په هر څه پوهېږي اما ځینې اشخاص په هماغه ایډیا او په هماغه فکر باندې پاتې دي تر اوسه همداسې پاتې دي او پیروان دي د د د د هغه مشرانو او د هغو سالارانو چې په نورو هیوادونو کې
که هغوی لږ تر لږه ولسي جرګې ته ودرېږي او رایې ګټي او رایې پارلمان ته لاره پیدا کړي نو په دې کې د دولت
دا نه غواړي که نه غواړي چې دغه دغه د انتخاباتو لړۍ ناکامه شي او دوی د ګوندونو په اساس خپل استازي پارلمان ته معرفي کړي او یو ګوندي پارلمان جوړ کړي. اما دا ګوندونه ملت اوس په رسمیت نه پیژني. په هر ګوند کې ټول 40 نفر نشي پیدا کولای. په دری ولایتو کې څنګه نه لري. ځینې ګوندونه نمونه خغړ دي خو په دننه کې دومره ناخواله او دومره ستونزې دي که چیرته دوی بیا زموږ نمائندګي وکړي هغه څلوېښت کاله مخې ته بلاړ شو هغه دېرش کاله مخې ته بلاړ شو. نو حکومت ته او نړیوال ټولنې ته دا پکار ده چې په دې غور وکړي. ولې د ځوانانو دنده دا ده چې پراخ کمپاین وکړي په ټاکنو کې ګډون وکړي خپل ځانونه نمان کړي او یو څه په دې هم ځان پوه کړي چې کوم ځوانان کولای شي څوک کولای شي چې ځان کاندید کړي. یو شمېر کاذب شخصیتونه یو شمېر ته ورکوي ځوانان هڅوي نوي ځوانان دي په دې پوهېږم نه کلونه یې پورانۍ د کلونو نه کمې یا تحصیلي درجه هغه ته نه یې رسېدلې چې ځان نوماند کړي د اوسن دا خپله شخصیت کشي ده او زیاتره دا مافیایي کړۍ دا کارونه کوي. پوهېږي چې د ځوان نه جوړېږي ولې کلونه ناکام ده یا نشي کولای د اقتصادي ستونزه ورته رامخکې کېږي. دوی هڅوي چې نور ځوانان دوی سره بدنام کړي او دا خپل په شکل د اشکال غیر مستقیم د ځوانانو شخصیت کشی ده چې دغه کړی را مخ کړی. ولې ځوانان باید په دې پوه شي چې کوم ځوانان چې زمونږ ترور کیږي یعنی شخصیت ترور کیږي د دې باید مخه ونیسي مخکې نه ځان پوه کی بیا دې ځان احتمالي کاندید کې او ځان ترې کمپاین.
ډیر زیاته مننه ساحل صاحب. سمره اړینه ده ستاسو په نظر باندې چې دا ځل ځوانان ځان را مخې ته کې ودرېږي او ستاسو په نظر چانس سمره دی؟
ډیر زیاته مننه اکرام صاحب. زه فقط یوه یادونه کوم، هغه دا ده چې له بده مرغه ځوانانو ته د خدمت له ادرس نه او د دغه شعار نه لاندې یو ډیر غټ غټ ضربه چې ورکول شوله په دغه تیرو شپاړو سولسو کلونو کې، هغه دلته دغه این جی اوګانې دي. یعنی مونږ د افغانستان د انقلاب نه مخکې که خپل تاریخ وګورو، خپل دغه کلتوري فعالیتونه وګورو، یعنی په هره ټولنه کې ځوانان وو چې هره برخه یې کنټرولوله او ټولنه یې ولاړه او ژوندۍ ساتلې وه. ګورې پخوا به داسې وو چې بندونه به جوړېدل، یا به مکتبونه جوړېدل، یا به مساجد جوړېدل، یا به حجرې جوړېدې. نو مونږ یو ډېر ښه کلتور د ځوانانو د عشر په نوم درلود. یعنی دغه د عشر فکر او دغه هغه اوس په ځوانانو کې له بده مرغه د انجوګانو لخوا نه دا ووژل سوله. هغه په دې معنی چې اوس که یو څوک خپل کلي لویه ویاله هم پاکوي، وایي چې این جی او شته که نه چې سپانسر یې کړي او مونږ ته پکې معاش راکړي. که یو مکتب ساتل کېږي یا د مکتب دپاره عشر کېږي، وایي چې این جی او شته که نه چې مونږ ته پکې روزمزد راکړي. یعنی هغه د عشر کنسپټ مونږ په ټولنه کې له بده مرغه خاص ډول باندې ځوانانو کې بیخي ووژل سو. او د دغې علت همدغه غلی این جی اوګانې دي چې میلیون هاو ډالر راخیستل کېدل، ولې په لک هاو بیا په ځوانانو باندې تقسیمېدل. دویم دا ده چې د ټاکنو د نوم ته که مونږ وګورو، یعنی ټاکنې په دې معنا چې دا ټول ډیپینډ په خلکو باندې کوي، په ولس باندې کوي، چې ولس چا ته رایه ورکوي. اصلا ټاکنې همدغه معنا لري. یو څوک چې راولاړېږي او ځان نوماند کوي، فرض مثال د کابل ولایت نه احمد کاندین دی، احمد رایه له دولت نه نسی اخیستلی، له سیستم او ریاست او د سټرکچر نه نسی اخیستلی. احمد پر راجی کیږي ولس ته، ولس په دې پوه دی چې احمد څنګه سړی دی، احمد څنګه سړی دی، محمود څنګه سړی دی. یعنی یو څوک چې ځان متنفذ ګڼي هغه انتخابات ته ودرېږي. یعنی داسې نه چې یو څوک نوی راسي او نوی نوم او نوی شخصیت یې، هغه ته هیڅوک رایه نه ورکوي. نو یو کس چې په ټولنه کې ځان نوماند کوي، خلک ولس په دې پوهېږي چې دا ښه سړی دی که بد. یعنی ولس کولی شي چې دغه انتخابات ځان ته په خپله انتخاب کړي. یعنی دا په ولس پورې اړه لري چې ولس ځان ته ښه پارلمان غواړي او که بد پارلمان غواړي. یعنی دا په امریکا کې چې ټاکنې څه موده مخکې وسولې، که یو دوه میاشتې مخکې په روسیه کې وسولې، او که یو دوه هفتې مخکې په مصر کې وسولې، یعنی درغلي د انتخاباتو سره یو تړلی شی ده. غوړه واده، ګرمه واده ورکول د کاندید له خوا نه ولس ته، دا یعنی په انتخاباتي سټرکچر کې یو ډېر منل سوی شی دی. خلک باید دا وکړي، ولس ته باید ووایي چې زه دا کوم دا کوم. دا چې ولس د یو چا په شخصیت کې څنګه توافق کوي، څنګه ورسره هغه کېږي، هغه وخت دی چې کله دی د رایې صندوق ته ځي. یعنی خلک که هر چا نه پیسې اخلي، که خلک هر چا سره پټه معامله کوي یا تعامل کوي، نو ولس دې دا چانس له لاسه نه ورکوي چې کله دی د رایې صندوق ته ورځي او وړ کس ته رایه نه ورکوي. د چې کله وړ کس ته رایه ورنه کړه، دی دې په دې پوه شي چې د ده د کورنۍ او د ده د ټولنې ماهیت او هغه ښوالی په اوبو لاهوسو. یعنی ولس دې راولاړ شي، چرت دې ووهي، فکر دې وکړي، خپل فکر دې وکړي. یعنی شورایي نظامونو باندې اوس په افغانستان کې څوک ډېر زیات هغه نه کوي، اعتبار نه کوي. په کمیسیونونو باندې څوک اعتبار نه کوي، ځکه دا هغه شیان دي چې به دا تیرو ولسو شلو کالو کې دا یعنی ډیر زیات ارزښت الله سورک. هر سړی دی راولاړ شي، د ځان نه د اصلاح شروع کی، خپل انتخاب دی دقیق کی. که هر سړی خپل انتخاب دقیق کی، فروډیکاس غل غاصب چرواکی دا هیڅ صورت باندې پارلمان ته لار نشي پیدا کوله.
انزور صاحب هم دا فکر به سوګ ورکي ولس ته، لکه څنګه چې ساحل صاحب ویل چې ولس باید دا درک کی، همدغه درک به ولس ته سوګ ورکي. ساس په نظر
ګوري اصلا دا چل د چې درمونو ټاکنه لپاره، لکه څنګه چې د ورور وویل، درغلی او هغه جال هغه څه دي چې د ځوانانو برخه یې همدغه راز د هغو ژمنو ریښتینو او سپېڅلو کسانو ونډه کمرنګه کړې ده. نو دغه انګیزه باید بیا راګرځم ځوان ته، چون ځوان د ځوان لاسونه د ملت په وینه سره نه دي. ځوانانو اداري فساد کې هغه د خپل مزې چرچې نه دي کړي نسبت هغو وکیلانو ته چې په تېره برخه کې برخه اخیستې وه. نو راودې دانګي هغه ژمن سپېڅلي ریښتینی ځوانان دي عملا د عمل صحنې ته را داخل شي او د هغه چا لاسونه دی پرې کاندي چې هغې په رښتیا ډول باندې په تیرو ټاکنو کې د ملت په نوم باندې تجارت کړی دی او خپلې شخصي منافع اخیستی دي. نو ژمن او پوره کسان دی را پاڅیږي او دغه کسان چې تاریخ ته شرمنده دي او د خپلو شخصي منافعو په خاطر باندې ملت داسې انحصار کړی دی دا باید ټول مخې پورته کاندي او هغه څوک چې همدغه ځوانان دي رد شي او همدغه د ټاکنو پروسه په خپل وخت کې راولي او پارلمان ته د لار پیدا کاندي. خو یوه جدي او اړینه موضوع ګڼل کیږي چې بیا مخکې لکه څرنګه چې ما ورته اشاره وکړه هغه درغلي او جعل دی. نو که چیرې د ټاکنو راتلونکې پروسه د درغلیو او د جالنې خالی وي نو په رښتونی ډول باندې ځوانان کولی شي چې برخه پکې واخلي او هغه عملا د ولسي جرګې او یا هم د ولسوالۍ شوراګانو د څوکۍ لپاره راشي. خو که چیرې دغه جال وي او دغه رز درغلي وي او د خپلو هغه د رایه اخیستل د پیسو په خاطر باندې وي نو ځوانان خو پیسې نه لري کنه صرف هغه یو سالمه ایډیا ورسره ده او د ملت دغه درد رښتونی ډول باندې غواړي چې تر یو ځایه ورسوي. نو که چیرې دغه جال وي له بده بخته چې بیا هم ځوان پاتې دی او ځوان نشي کولی چې په راتلونکو ټاکنو کې خپل څوکۍ خپل کړي.
حکیمي صاحب څه فکر کوئ چې اوس په دې اوس وخت کې د ولس ذهنیت دې ته برابر دی چې لږ تر لږه په راتلونکو ټاکنو کې ځوانانو ته دوی ډېر چانس ورکړي او رامخې ته کړي که لنډې ووایي وخت هم کم دی؟
بله اوس خلک غواړي چې ځوانانو ته رای ورکړي او ځوانان انتخاب کړي ځکه چې د ځوان فکر ځوان دی. ځوان په هغه نوی فکر باندې راپورته شوی دی چې وطن ته خدمت کوي، وطن ته خیانت نه کوي. نو بنا پر دې چې دای وطن ته خدمت کوي خلک هم په ځوان پسې دریږي. اوس دا فکر نه کوم که یو بل څوک ځان کاندید کې یعنی تیرو کسانو کې څوک بیا ځان کاندید کې فکر نه کوم چې هغه ته د څوک رای ورکړي. نو اوس هم خلک غواړي، ټولنه غواړي چې ځوانان کاندیدان ولري.
مسلم صاحب تاسو کوم نظر یاست په دې برخه کې؟
اکثرا ملت همدا ناری وهي لږ مخکې متاسو تماسونه واخیستل. نور باید ویده اکثریت پاتې نه شو، ویښ اکثریت شو. خلکو کې دا شعور پیدا شوی دی، واقعا پکې پیدا شوی. کله چې سید آباد ولسوالۍ نه زنګ وهل کیږي هغه وایي چې 90% باید موږ پکې ګډون وکړو په دې چې دا زموږ حق جوړیږي. دا نو بیا سمه خبره ده که په زرو افغانیو او په سلو ډالرو باندې دوی رایه ورکړي نو 15 کاله به بیا خوار وزار د همدې فرعونانو دروازو ته ژاړي. دوی به یو تذکره نشي تاییدولی په کابل کې. ځان ته به هم ژاړي او ملت ته به هم ژاړي. دا ژړا د نوره پرېږدي، صحیح کس دې غوره کړي چې دا مسله حل شي. یوه هیله مې له ملت نه دا ده چې لوستي ملي ګټو ته ژمن هغه ځوانان چې د قومندان میراثي رهبر، میراثي پیر او همداسې نور 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 د دوی زامن او د دوی د کابینې نه نه وي، د دوی د خپل کلی او کور وی خیر دی که تربور دی تربورګلی و سره پالي هغه دی سره روسته پالي، اما که لوسته ده او ژمن دی باید رایه ورکړي. خاصتا په کلی او بانډو او ځینې ښارونو کې مې هغه خلکو ته دا پیام دی چې په تیرو ټاکنو کې یعنی خپله رایه هیڅ ګڼلې وه، داسې رایې ورکړي وي چې والا پلانۍ ښایسته ځوان دی، پلانۍ ښایسته جلۍ ده، ښایسته ښځه ده، خدای ته وګورئ دې ښایسته ته رایه مه ورکوئ، ښایسته فکر ته رایه ورکوي. هغه ژمن فکر ته رایه ورکوي چې ستا سبا جوړه کړي. او که په دې فوټوشاپ باندې او په دې سرخي او سپیده باندې تاسې تیر وځئ او بیا رایه ورکوي نو بیا به هم ژاړې او همداسې به خوار ځان.
ډېره زیاته مننه ساحل صاحب. تاسې مپورو صاحب کې ځوانانو ته کوم پیغام لري په دې برخه کې؟
ځوانانو ته پیغام همدا دی چې ځوانان دې راولاړ سي، په خپلو کلو کې دی وګرځي او هر سړی دی کوم کس چې نومان دی د هغې ټول بیوګرافي دې واخلي، له خپلو هغو خلکو سره چې هغوی د همغه نومان په رابطه باندې معرفت پوره نه لري هغه دې پوره په ذهني لحاظ په فکري لحاظ دا دې ټول ورته معرفي کړي. او دویم قدم دا دی چې ځوانان دې راولاړ سي، خپلې زړې میندې ترونه سپینګیری د کلی دا دې راواخلي، رایه دې ورته تذکرې دې ورته واخلي، د رایدهي په مراکزو کې دې راجستر کړي. ځکه دلته داسې نه دی چې انجینر رایه به لږه ډېره غوښنوي او د یو عام کس چې هغه سبزي فروش دی د هغې دې لږ کم وي. دلته رایه حسابېږي، انسانان حسابېږي، افراد حسابېږي، یعنی دلته علمیتونه نه کمپیر کیږي. نو خلک دې رایه تذکرې واخلي، رایه مراکزو کې دې
خپل تذکری ثبت کی او داسې ورلد کستری رائے ورکی چې هغه په فکری لحاظ باندې ډیر مستقلی او د افغانستان هغه ملی ګټې ورته تر ټولو ډیرې مهمې.
انځور صاحب تاسو له ځوانانو څخه غواړئ؟
ډیره مننه. د پیغام په توګه باید وایم چې ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې په راتلونکو ټاکنو کې ښه په دنګه غاړه او په نره دراز شي، په انتخاباتو کې د برخه واخلي، او هغه لکه څرنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، هغه چورواکي زورواکي او د ملت بزنس سنتر چې اوس یو ښه لقب ورکړی د ولسي جرګې ته، نو هغه کسان دې د تاریخ او بالکل د له مخې بیخي پورته کړي او رښتونی ژمن او په خبره ولاړ کسان دې د خپلې څوکۍ لپاره انتخاب
کړي. ډېره زیاته مننه حکیم صاحب. تاسو
زما پیغام ځوانانو ته دا دی چې دوی باید ودرېږي، دوی باید ونه ډار شي، او دوی باید د چا د توطیو ښکار نه شي، باید د چا خبره دوی ونه مني، دوی په هسکه غاړه باندې ودرېږي.
د
ځوان رایا او د ځوان راتګ پارلمان ته زموږ دښمن ته ښه قوي څوک دی، دوی باید پکې ونډه واخلي او باید رای ورکړي.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. د دې خبرونې وخت هم دلته پای ته رسیږي. له تاسو ټولو ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې را سره ویل ملمنونه.